وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای درته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې به زموږ مهمه مسله دا وي چې ټاکل شوې ده نن د افغان او ناتو چارواکو ترمنځ په کابل کې د شپې د عملیاتو په اړه یو تفاهم نامه لاسلیک شي. نور رپورټونه او مسلې هم لرو، خو په سر کې نسیم شفق ته غوږ دو چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
افغان او قطری چارواکی په دوهې کې وسلوالو مخالفانو ته د دفتر پر پرانستلو صلاح شوی. تاکل شوی چې افغان او امریکایی چارواکی د شپې د عملیاتو پر افغانی کېدو نن هوکړه وکړي او تمه کیږي چې د سولې د عالی شورا نوی رئیس نن اعلان شي. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت وایي چې له قطري چارواکو سره موافقه شوی چې د وسلوالو مخالفانو لپاره دی په دوهې کې دفتر پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په موافقه کې راغلی چې د سولې د هر راز خبرو اترو مشري د افغانستان وکړي.
موافقه وشوه چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې او د افغانستان په مالکیت باندې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دی په دوها کې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د خلکو د نورو مسلح مخالفینو لپاره د مذاکرات او د ترسره کولو یو دفتر پرانیستل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول تیره اونۍ له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د پروسې د سرنګوالي په اړه د قطر له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دوهې ته ورغلی و. د افغانستان او قطر ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ښې کېدو په اړه هم مهمې موافقې شوې او ډیر ژر به قطر په کابل کې خپل سفارت هم پرانیزي. ټاکل شوې ده چې نن ناوخته د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې دا تفاهم لیک به د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان الن ترمنځ لاسلیک شي. افغانستان تل ټینګار کړی چې باید د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات افغاني شي او د دې ترڅنګ د هغه زندانونه هم افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا محل امریکایی ځواکونه سره دی. تمکیږي چې ولسمشر کرزی نن د ورځې په اوږدو کې د سولې د عالی شورا مشر اعلان کړي. د ارګ په ماڼۍ کې یوې منبع چې خپل نوم یې څرګند نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه سلا مشورې بشپړې شوې او تر ډېره داسې اټکل کیږي چې د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني په دې دنده وګمرل شي. تر دې پخوا داسې ویل شوي وو چې د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکلو پر سر سخت مخالفتونه روان دي او حتی له ټولو دولتي دندو څخه د صبغت الله مجددي د استعفا اعلان هم همدا ناندری ښودل شوی وي. د سولې د عالی شورا رئیس استاد رباني څه باندې و میاشتې مخکې په یو ځانوژن کې حمله کې وبژل شو. له هماغه وخت رئیس دا شورا مشر نه لري. او د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې تیره شپه د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې پیښه کې 8 تنه پولیس وژل شوي او درې طالبان ټپیان شوي، خو عبدالضی د 8 تنو پولیسو د وژل کېدو ادعا ونه نمانی. دا وتر دې محله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو غیر رسمي سفر نن هند ته ورسید. په تیرو اتو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د پاکستان یو مشر هند ته سفر کوي. زرداري به په راجستان ایالت کې د اجمیر شریف زیارت ته تر تګ مخکې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د زرداري دغه سفر شخصي ګڼلی، خو د 2015 میلادي کال راهیسې هند ته د زرداري سفر د دواړو هیوادونو د کړکېچنو اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې دي. د هند پیژندل شوي خبریال پریم شنکر جها وویل په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی تر حملو وروسته د سولې په اړه خبرو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تدریجي ډول ښې کړې دي.
د وی کڅمز ما په نظر مسایل داسې لوري ته روان دي چې پاکستان او هند په واقعیت کې په بیړه د دې اړیکو پر لوري ګام اخلي. د دې سفر هدف دغه دی چې زمينه ورته برابر شي او په تدریجي ډول به شایي د هند صدر اعظم منموهن سنگ اسلام آباد ته لاړ شي. دا به د دوړې ودونو پر کلکو اړیکو ټینګار وکړي. داسې ښکاري چې اړیکې په رسمي ډول رسمي بڼه غوره کوي. هند او پاکستان په ورستیو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا هڅې تیز کړې دي. د پاکستان پوز د خپل د 134 سرتیرو او 11 ملکیانو نمونه اعلان کړل چې پرون د کشمیر د سیاچین په غرنی سیمه کې ورولاندې کړي وو. د پاکستان د پوز په وینا د ژغورنې ډلې چې په ماشینونو او روزل سویو سپیو سنبال دي د ګیاري په سیمه کې یو کم ته نږدې سوي دي. د پاکستان د پوز ویندوی اطهر عباس د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ویل چې د یو شمېر کسانو مړي موندل سوي خو تر اوسه پورې د وژل سوو کسانو شمېر دقیق نه دی. دوی چې دغه پوځي اډه ډیره لوړه پرته ده.
یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ 15,000 فٹ کی بلندی پہ ہے اور یہ ایک ریئر ہیڈ کوارٹر ہے۔
دیو دغه سیمه 15,000 فٹ چې څه باندې 4.5 کیلومتر کیږي ارتفاع یا لوړ وایلی لري. دلته د هغو سیمو لپاره د قومندی مرکزونه دي چې په سیاچین کې په لوړ ارتفاع کې پرتی دي. له دې ځای څخه دغه پوسټ سرل کیږي قومنده ورکول کیږي او اکمالیږي. د هند او پاکستان اړیکې کړکیچنې دي. لانګریزانو د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته دواړه هیوادونه څو ځلې په جګړه هم وښتي دي. د جاپان او جنوبی کوریا د بهرنی چارو وزیرانو نن له خپل چینایي ساری سره د چین په نینګبو ښار کې وکتل او د شمالي کوریا له خوا یې د یو توغندي د توغولو پر پلان خبري وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر یانګ جی چی دغه خبري په دې ټکی سره پیل کړې چې چین د کوریا په ټاپو وزمه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه لري. د شمالي کوریا د اعلان چې ویل دي د مځکې په مدار کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو لپاره د یو توغندي توغوي د جاپان، جنوبی کوریا او امریکا اندېښنې پارولې دي. له غزې تړنګ څخه نن دوه توغندي وشتل سوي چې د اسرائیل پر جنوبي سیمه لګیدلي خو ځاني عملی زیان نه دی اړولی. دا پېښه په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل د یوې پوځي یا د یوې بي پیلوټ الوتکې راکټي برید پرون په غزې تړنګ کې دوه فلسطینیان ټپیان کړل. تېرې میاشت د اسرائیل تر هوایي او د فلسطینیانو تر راکټي حملو وروسته د اسرائیل لخوا په غزه کې د میشتې ولسي مقاومت د کمیټې مشر زهیر القیسی ووژل سو. د داغستان جمهوریت امنیتي ځواکونو نن وختي یو مشکوک سختریزه وسلول په ډزو وجه امنیتي ځواکونو د دې مشکوک سړي موټر محاصره کړی وو او امر یې ورته وکړ چې بهر راووزي. مشکوک سړي ډز پیل کړ چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو ووژل سو. په پیښه کې د دغه جمهوریت پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. او د کوسوو چارواکو نن ویل چې په خټه یو البانیایي هغه وخت ووژل سو چې تر کور د باندې بم وچاودید. چاودنه په شمالي ښار میتروویتسا کې سویت چې بیلابیل قومونه په ګډه پکې ژوند کوي. دغه ځای د البانیایی او سرب نژادو ترمنز د کړکیچ په عمده مرکز بدل سوی دی. ځایي چرواکي وایي بمې چاودنې یو 30 کلن سړی وژلی دی. د پیښې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنز کړکیچ نور هم زیات کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د دفاع وزیر په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو له قومندان جنرال آلن سره د شپې د عملیاتو په اړه یو تړون لاسلیک کړي. په دې اړه به ریپورت درته وړاندې کوو. همدارنګه مو له هغو اختلافاتو هم خبرو چې ویل کېږي د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو په سر د سولې د عالي شورا د مشرتابه جرګې د نن راپورته شوې دي. په دې اړه مولوي قلم الدین چې د دې شورا یو غړی دی وایي
وقت حقیقت ده چې د سولې د عالي شورا د رئیس په ټاکلو باندې اختلاف نظر سته.
په داسې حال کې چې افغان مقامات وایي امریکایي پلټون کور سره ژمنه کړې چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ملکي وګړو وژنه به په دقیقه توګه څېړي. د دوی د وژونکي یا قاتل سرتیري د وکیلانو ترمنځ اختلاف راپورته شوی دی. په دې اړه ریپورټ لرو. افغانستان ته د کرکټ د ملي ټیم دا ستنیدو نه هم خبره وو. نن په پیښور کې نړیوال پښتو کانفرنس پرون پای ته رسیدلې چې په د دې د پریکړو په اړه ریپورت لرو. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د دفاع د وزیر رحیم وردګ او په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال جان آلن ترمنځ د شپې د عملیاتو په اړه یو تړون لاسلیک شي. دا سند چې د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې د خاصو عملیاتو د افغاني کېدو سند بلل شوی د بهرنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کیږي. په کابل کې زموږ خبریال حمید مومند را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مه شئ. تاسو د دغه سند او د دې د لاسلیک په اړه څومره معلومات لرئ؟ کله لاسلیک کیږي او په جزئیاتو یې تر اوسه څه ویل شوي دي؟ کنه چې په دې سند کې به د شپې د عملیاتو په اړه څه شامل وي؟
مننه کور مودان انسبه لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې ساعت وروسته د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان ایلن دواړه په یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې کېدونکې عملیات به د دې عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي. انسبه په دغه عملیاتو د افغاني کولو لپاره د دواړو لورو ترمنځ له ډېر پخوا راهیسې خبرې روانې وي، خو وس وس افغان چارواکو او امریکایي چارواکو په دې خبرو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه او نن به دوی دغه تفاهم لیک لاسلیک کول وروسته په دې ارتباط باندې به جزئیات وړاندې کړي چې دغه عملیات به د افغان ځواکونو لخوا کېږي او بهرني ځواکونه به په ځینو مواردو کې د دوی سره د تخنیک په برخه کې او د ترانسپورت په برخه کې مرسته کوي. د شپې د عملیاتو افغاني کول د افغان حکومت یو له هغو اساسي شرطونو څخه و چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره وړاندې کړی وو. تر ډیره پورې توقع دا ده که چېرته دا تفاهم لیک لاسلیک شي او دغه د شپې عملیات افغان ځواکونو ته وسپارل شي، نو د شیکاګو د سرمشریز نه مخکې ممکن د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک شي. د دغه پرمختګونو ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت ځینو چارواکو هم ویلي دي چې د دوی ځواکونه اوس مهال بشپړ چمتووالی لري چې د شپې عملیات په خپلواکه توګه ترسره کړي، خو د دې ترڅنګ د دغه وزارت د چارواکو لخوا ویل کېږي چې دوی د ترانسپورت او د استخباراتي وسایلو په برخه کې لستونزو سره مخ دي او پس لدې به په دغو عملیاتو کې بهرني ځواکونه یوازې د تخنیک په برخه کې او د دغو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي. کوم تفاهم چې شوی او په دې ارتباط باندې چې افغان چارواکو دغه تړون له لاسلیک کېدو نه مخکې چې کومې سرګندونې کړې، هغه دا دی چې بهرني ځواکونه به په دغو عملیاتو کې شریک وي خو دوی به د افغانانو کورونو ته د ننوتو حق نه لري او یوازې به د ترانسپورت په برخه کې او د نورو ځانګړو حالاتو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د ستراتیژیک اړیکو په وړاندې یو بل خند هغه د زندانونو سپارلو چې د هغې په هغې باندې لا د مخه د دواړو لورو ترمنځ تفاهم شوی دی. دا به اوس د جنرال عبدالرحیم وردګ او د جان ایلن د څرګندونو نه څرګنده شي چې بهرني ځواکونه به پس د دې په دغو عملیاتو کې څه ډول برخه اخلي او دغه عملیات به د افغان ځواکونو لخوا په کومو شرایطو او د کومو شرایطو په پام ساتلو سره پرمخ وړل کېږي.
ډېره مننه مومن صاحب. کور مو ودان کله چې د دواړو چارواکو څرګندونې وکړې او دونکو ته به نور حال هم ورکو چې د تړون نور جزئیات څه دي. زموږ غږ له ازادۍ رډیو نه اوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا د نوي رئیس د ټاکلو پر سر چې تر اوسه یې نوم نه دی اعلان شوی، خو ویل کېږي چې د دې شورا د وژل شوي پخواني مشر برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني ټاکل شوی. د دې شورا په غړو کې اختلافات راپورته شوي. دا چې یو شمېر غړي د ولسمشر کرزي له دغه ټاکنې سره ولې مخالف دي، په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید بومن د سولې د عالي شورا له یو غړي مولوي قلم الدین سره چې د طالبانو په واکمنۍ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مشر و مرکه کړې. دا مرکه اورو.
مولسب قلم الدین، ویل کېږي چې افغان ولس مشر د سولې د عالي شورا لپاره د صلاح الدین رباني په ټاکنې باندې ټینګار کوي. حال دا چې د سولې د عالي شورا ځینې مهم غړي د ولس مشر له دې پرېکړې سره مخالف دي. ستاسو په نظر باندې به خپل د صلاح الدین رباني ټاکل سټول یو حالت رامنځته کړي د سولې عالي شورا ته؟
وخت ته حقیقت ده چې د سولې د عالي شورا د رئیس په ټاکلو باندې اختلاف نظر سته، خو هغه داسې اختلاف نه ده چې هغه د یو شخص په ضد باندې وي یا د یو شخص مقابل وي. فقط خبره دا ده چې د سولې د عالي شورا د رئیس په اکله باندې د یو تعداد د شورا د اعضاو نظر دا ده که یو سپینګیری مصر سرای د سولې د شورا د رئیس په حیث وټاکل شي، نو د افغانستان د عنانات سره به برابر وي. د صلاح الدین رباني په شخصیت باندې څوک اعتراض نه لري، خو د ده سند د تقاضا نه کوي چې هغه د دغې صلح د شورا رئیس شي، ځکه په دې صلح په شورا کې خو مصران خلق شته. حضرت صاحب د دې شورا عضو ده، پیر صاحب د شورا عضو ده، استاد سیاف د شورا عضو ده، محسنی صاحب د شورا عضو ده، محقق د شورا عضو د اسماعیل خان د شورا او د کډې مسیران سپینګی دي نور غټ غټ خلک دي تر اوسه پورې نهایی پریکړه لانه ده سوي
کوم معلومات چې مونږ تر لاسه کړی خپل د ارګ باندې څخه تاسو اوس وسه افغان ولس مشر سره غونډه درلودل البته د غونډه پرون شوی و مولوی صاحب کشاف تاسو مولوی صاحب عبدالحکیم مجاهد او ارسل رحماني په دې ارتباط باندې تاسو افغان ولس مشر ته څه ډول سپارښتنه وړاندې کړې
موږ دا څنګه چې تاسو تازه وایم جناب ولس مشر ته موږ هم دا عرض وکړ چې د افغانستان 15 کلن تاریخ چې راوګورو تاسو همیشه طالبانو باندې د ورور غږ کړی ده همیشه هم د صلحې غږ کړی ده او د تاسو ترحم او شفقت او په ولس باندې او تاسو همیشه د افغانستان د ملت دپاره قرباني ورکړی ده اوس موجوده حالت کې که کسر سړی د دې دپاره وټاکل سي نو خلکو سره به شکونه پیدا سي نو د موږ خواهش هم دا و چې ولسمشر په دې باب باندې ښه غور وکړي او په سپین ږیریو کې تنها دا نه ده چې حضرت صاحب دي یا د پیر صاحب وي که شهراني وي هم سپین ږیری ده د دې شورا دپاره مناسب ده که هغه قاضي امین وقاد وي هم صحیح ده استاد سیاب تر ټولو نه ډېر مهم شخصیت ده استاد سیاب دې د شورا رئیس سي بل خواهش هم دا و چې په حد اعظمي باندې کوشش وسي زر دې په دې باب باندې پریکړه نه کیږي ښه غور دې وسي تر څو پورې په راتلونکي کې بیا پښمانتیا ونه لرو
مولوی صاحب که تاسو دا ووایاست چې افغان ولسمشر ولې د صلاح الدین رباني په ټاکلو زیات ټینګار کوي دوی به هم تاسو ته ځینې دلایل او خپل نظر وړاندې کړی وي چې د دغو دغو دلایلو له کبله غواړي چې صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د مشر په توګه وټاکي
تاسو پوهیږئ چې ولسمشر یو ډېر مهربان مترحم مشفق سړی ده هغه د استاد رباني په شهادت باندې ډېر خفه سوی ده نو د دې په خاطر باندې د استاد رباني په زوی باندې ټینګار کوي چې تر څو پورې د پلار د شهادت تلافي سوي وي او دی په دې جای باندې راغلی وي
دوستانو د سولې د عالي شورا غړی مولوي صاحب قلم الدین و چې تاسو د ده څرګندونې د شور د سولې په عالي شورا د غړو ترمنځ د هغه اختلافاتو په اړه واورېدلې چې د نوي مشر د ټاکلو پر موضوع یې له ولسمشر کرزي سره لري
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په داسې حال کې چې افغان مقامات وایي امریکایي پلټونکو ورسره ژمنه کړې چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د ملکي وګړو په وژلو تورن سرتیری به په علني توګه محاکمه کیږي د دغه سرتیری د مدافع وکیلانو ترمنځ ژور اختلافات راپورته شوي په عین حال کې د سرتیری رابرټ بیلز میرمن وایي خاوند یې له کوم ډول ذهني پریشانۍ یا فشار سره مخ نه و رضوان مراد او نور تفصیل
د قندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د ولسو ملکی وګړو په وشلو د تورن امریکایي سرتیری رابرټ بیلز ملکی مدافع وکیل له دې قضیې څخه د نوموړي د پوځي وکیل د لرې کېدو غوښتنه کړې ده رویټرز خبري اژانس وی له رابرټ بیلز څخه د دفاعي د څرنګوالي پر سر د هغه د دواړو وکیلانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي د سرتیری بیلز ملکی مدافع وکیل هنری براون چې په دې ورسېو کې پر رسنیو کې زیات یادېږي په دې قضیه کې پوځي مدافع وکیل جګړن توماس هرلی ته یو ایمیل استولی او ورته ویلي چې دی ترې په دغه شان قضیو کې زیاته تجربه لري او هغه باید له دې قضیې لاس واخلي د امریکا پوځ سرتیری بیلز ته توماس هرلی د مدافع وکیل په توګه ټاکلی خو نوموړی کولی شي چې له ځان څخه د دفاع لپاره ملکی وکیل هم ولري په همدې حال کې د پنجوایي د ولسو وګړو په وژلو د تورن سرتیری میرمن امریکایي رسنیو ته ویلي خاوند یې چمتو چې افغانستان ته واستول شي کارلین بیلز دا ردوي چې ګواکې خاوند یې له ذهني پریشانۍ یا اختلالاتو کړی ده بل لور ته د قندهار د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا د پوځ یو هیئت د پیښې ځای کتلی او ژمنه یې ورسره کړې ده چې تورن سرتیری به په علني او شفافه توګه محاکمه کیږي
څومره اعتماد لرو هغه انشاءالله زه په دې باندې کښېنم چې کومه وعده ممکن ده امکان شته چې هغه ته د خپله وعده کې رښتینی وخیږي او انشاءالله دا به که ممکن داسې وي چې موضوع صادقانه وي او د دوی محکمه صادقانه وي دا به انشاءالله د افغانانو او د ایساب د کول ترمنځ ډېر ښه بهبود وي ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو محکمه به عالمي محکمه وي افغانان هم دا هیله لرو د امریکا د متحده ایالاتو څخه چې به دغه تیرې پیښې په مورد باندې پوره همکاري وکړي او دا څېړنه چې ده وسوار پر حقیقت لگی
اتی در شکلن رابرٹ بیلز چی دا محل دا امریکا پا کینسس ایالت کی پا یو پوزی زندان کی بند دے پا رسمی رول دا مارچ پا یو لسم نیٹا پا پنجوی ولس والی کی دا ولس و ملکیانو چی نه همه شمان هم پا که شامل دی پا وجلو تورن شو
دوستانو په بلخ ولایت کې درې سړی تختونکي پولیسو نیولې دي. د کابل بانک د قضیې په اړه د نوي او څارنوال د ټاکل کېدو په اړه افغان چارواکي سلا شوي دي. داسې نور هم رپورټونه لرو چې وروسته به یې په خپرونه کې وړاندې کړو، خو مخکې لدینه چې هغې رپورټونو ته ولاړ شو، هند ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د یو ورځني سفر په اړه رپورټ احمد شیبر چمتو کړی چې له ده به یې واورو.
د پاکستان ولسمشر د هند صدر اعظم په نوې ډیلی کې وبښې د پاکستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په نوې ډیلی کې خبرې وکړې. تر خبرو وروسته د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دې لیدنې په اړه وویل، موږ غواړو چې عملاً حل لاره دغو پرتو ټولو ستونزو ته ولټوو او د هغه پیغام دی چې زه ولسمشر زرداریه د وړاندې کولو هیله کوو. دا په تیرو اوو کلونو کې هند ته د پاکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی او آصف علي زرداري وویل چې د هند له صدر اعظم سره یې د لیدنې پر مهال پر ټولو موضوعاتو خبرې وکړې. موږ پر ګردو هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې په کار و خبرې پرې وشي او هیله لرو چې ډېر ژر د پاکستان په خاوره کې هم موږ سره ووینو. د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې څه تودې شوې چې پاکستان په ژمي کې هند ته له خپلې خاورې د سوداګري موادو د انتقال اجازه ورکړه، خو په وروستیو کې هند یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړ چې هغه کس ساتي چې د ممبئی بریدونه یې پلان کړي وو. نوې ډیلي دا تور په دې پسې ولګاوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محاکمې ته د لشکرې طیبه د ډلې د مؤسس د حاضرولو لپاره د 10 میلیونه امریکایي ډالرو جایزه وټاکله. پر حافظ سید تور پوری شوی دی چې په 2008 میلادي کال کې د ده په لارښوونه د هند په ممبئی کې ترورستي بریدونه وشول چې شاوخوا 1,68 تنه پکې ووژل شول. حافظ سید دا تورونه رد کړي دي. هند ته دا د زرداري شخصي یو ورځنی سفر دی او د هند صدر اعظم هم له زرداري سره دا ومنله چې پاکستان ته ولاړ شي، خو د دې سفر نیټه مشخصه نه شوه.
روختیا د ژوند شتمنی د راتلونکي ساعت په خبرونه کې واوري.
د بلخ ولایت پولیسو تقریبا په تیرو دریو اونیو کې په بیلابیلو جنایي پیښو کې ښکیل یو شمیر کسان نیولې دي چې په دې کې د سړي تښتونکو یوه ډله هم شامله ده. سمیع الله غوښتون له مزار شریفه له نور تفصیل سره.
پولیسو د قاضي امرالدین لیسې د 10م ټولګي یو تن زده کوونکی د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړ. د بلخ ولایت د امنیت قمندان جنرال اسمت الله علیزي په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پولیسو د خلکو په مرسته سره د 1301 نوي کال د ورید د میاشتې تقریبا د 3 اونیو په اوږدو کې په څو پیښو کې لکه د سړي تښتونې یوه ډله، د ولایتي چارواکو د ترور د پروګرام، د لوبدو او هم د مخدره توکو د قاچاق کوونکو یوه بله ډله د لسګونه کیلوګرام مخدره توکو سره او په وسلوالو غلو کې د لاس لرلو په تور په یاد شویو بېلابېلو پیښو کې تر 40 زیات کسان د عمل میاشتې تر 19 نیټې پورې نیولې دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندان وایي چې په دغه ولایت کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال د پروسې له لږ وروسته په دغه ولایت کې میشت افغان امنیتي ارګانونه د خلکو په مرسته او ترمنځ د پوره همغږۍ له امله د پام وړ لاسته راوړنې لري.
جنګي افراد چې زموږ په مقابل کې دوی سلاب په لاس کې درلوده ده نیول شوي دي، او لسهاوو قمندانان چې د دې جنګي افرادو په لاس کې وه او د دولت مخالفت یې کوه دا نیول شوي دي. وضعیت طبیعي ده چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې دوی په هیڅ جنګ طرفدار نه دي، د طالب طرفدار نه دي، او دوی نه غواړي چې په سیمه کې د دوی ناامني واوسي او یا وسلوال کسان واوسي. او ښه هماهنګي ده امنیتي ځواکونو ترمنځ، ټول امنیتي ځواکونه چې دلته میشتي وردوی ملي دی، ملي امنیت دی، امنی پولیس دی، د دوی ترمنځ یو ښه همغږي هماهنګي موجوده ده.
د قاضي امرالدین لیسې د 10م ټولګي زده کوونکی روح الله چې د سړي تښتونکو له منګولو څخه پولیسو ژغورلی دی، د خپلې تښتونې د حالاتو د څرنګوالي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
زما مطلب دا غوښتل چې مونږ یو مقدار ځمکه لرله، هغه پلار مې خرڅه کړې وه او پیسې نه وې اخیستلې. دو زه ونیولم، دا چې ونیولم یې د پلار نه د غاړو 100 روپۍ واخلو، پیسې مې چې واخیستې تا خوشې کوو. ما دوه کسه پېژندلي وو، یو حتیق الله چې یو عمر زموږ سره نان مخور وو او مونږ همون سره ډېر وخت ژوند تېر کړی وو، او دوه ورځې یوه شپه یې متاسو تلی.
د بلخ ولایت د امنیت قماندان جنرال علیزای وایي چې تیر کال هم پولیسو یو تن ماشوم سړي تښتونکو له منګولو څخه وژغوره او د حبیب رحمان په نامه یو تن چې په بلخ ولایت کې د سړي تښتونکو سازمان ورکوونکی و پولیسو ونیو چې اوس په زندان کې پروت دی.
ځینې کارپوهان د کابل بانک په پیښه کې د ښکېلو کسانو د محاکمې لپاره د ولسمشر کرزي د ځانګړې څارنوالۍ او محکمې د جوړېدو امر یو نمایشي اقدام بولي. دوی وایي نوموړی هڅه کوي په دې توګه د نړیوالو فشار ته ځواب ووایي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
که څه هم له کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د ویستونکو لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو امر ظاهرا د جمهور رئیس حامد کرزي یو جدي اقدام بلل کیږي، خو ځینې کتونکي بیا د دې پر خلاف فکر کوي. د افغانستان د ترانسپورت پخوانی وزیر حمیدالله فاروقي وایي کچیرې د دغو کسانو د محاکمې لپاره سیاسي اراده موجوده وای تر اوسه پورې په عادي محکمو کې هم دا کار کېدای شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس په دې توګه غواړي د افغانستان په اړه د توکیو د کانفرنس په درشل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې نړیوالو ته ځان جدي وښيي.
زه دسه حقایق او دسه دلایل نه وینم چې بیا ګمان وکړم چې د دې حکومت رویش تغییر کړی. ما سره دا اندېښنه ده او دا خلک فکر کوي چې بیا هم دغه د افغانستان معاملات د لسو پنځه لسو اخرو کالو لپاره د راتلونکو کالو لپاره معاملات د توکیو کې سر نیسي. د دې لپاره چې دا فکر کوي هغه علاقات چې د رئیس په شاوخوا کې دي او فکر کوي چې دا ډېر هوښیار خلک دي او په دې شکل سره غواړي چې دنیا وغولي او د افغانستان خلک، مګر دا فکر نه کوي چې دا ارزښتونه زموږ تاریخي ارزښتونه دي، زموږ ملي ارزښتونه دي. په دې شکل موږ خلک هم نشو غولولی او دنیا هم نشو غولولی.
خاغلی فاروقی همدار از ویل چې شاوخوا درې کاله مخکې جمهور رئیس په اداري فساد کې د ښکېلو وزیرانو د محاکمې لپاره هم د ځانګړې محکمې د جوړېدو امر کړی و چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي نه یوازې د کابل بانک په پیښه کې د ښکېلو کسانو د محاکمې لپاره د ځانګړې څارنوالۍ او محکمې د جوړېدو امر وکړ، په دو میاشتو کې د ویستل شویو پیسو د بیرته راګرځولو لارښوونه هم کړې ده. بلخوا ځینې دولتي سرچینې وایي چې د دغو پیسو د بیرته راګرځولو لپاره اقدامات جدي شوي دي. د لوی څارنوالۍ یو چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک یو پخوانی مسؤول شیرخان فرنود یو ځل بیا په کابل کې نیول شوی دی. دغې سرچینې همداراز وویل چې د دې بانک یو بل شریک خلیل فیروزي هم په هرات کې تر څارنې لاندې دی او د کابل بانک د پیسو د بیرته ورکولو لپاره په دې ولایت کې د خپلو شتمنیو په پلورلو بوخت دی. بلخوا څو ورځې مخکې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دوبۍ کې د کابل بانک په پیسو اخیستل شوي اکثر ملکیتونه هم بیرته راګرځول شوي دي.
کابل بانک وروستي پرمختګونه دا دي چې کوم جایدادونه چې په دوبۍ کې وو هغه تقریبا انتقال شوي دي، د بانک په نوم شوي دي. موږ یو مکتوب مربوطه اداراتو ته لیږلی دی چې هغوی خپل نمایندګان معرفي کړي او دغه جایدادونه خرڅ کړو او پیسې وصول کړو. دغه پرمختګ شوی دی. زمونږ پیشبینی دا ده چې انشاءالله 15.9% پورې پیسې به موږ وصول کړی شو.
له کابل بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه د دې بانک د برخوالو لخوا وستل شوی دي. د چارواکو په وینا تر اوسه یوازې 1.8 میلیونه ډالر بیرته راګرځول شوي دي. د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزی او د هغه د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورور هم د دې بانک له برخوالو څخه وو. که څه هم محمود کرزي څو څو ځلې ویلي چې د کابل بانک پیسې بیرته تسلیم کړي دي. د کابل بانک مسلې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه له نړیوالې ټولنې سره پوښتنې راپیدا کړي او د افغانستان د نوي ټوکېدلي بانکي سیستم پرمختګ هم تر سیوري لاندې راوستی دی.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شلوریز جام ته لار موندلو وروسته کابل ته پرون ورسید. په دې اړه صفي الله ستانکزی له تفصیل سره.
کابل ته له راستنېدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به هڅه وکړي چې د شلاوریزه لوبو په نړیوال جام کې د ښځې لیدو لپاره کافي تیاری ونیسي. د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې نړیوالو شلاوریزه لوبو ته د لار موندلو، انټر کانټینینټل او یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې له ګډون وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستون شو او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وشو. د ملي ټیم کپتان نوروز منګل رسنیو ته وویل تر نړیوال شلاوریز جام پورې چې د روان کال سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې ترسره کیږي، ټیم یې پوره وخت لري څو وکولی شي ښه چمتووالی ونیسي. ښاغلی منګل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ملي ټیم په اوسني ځوان جوړښت څومره دومره باوري دي چې وکول شي په نړیوال جام کې خېلو به وکړي. داسې ویل
بالکل کته سو ګورای چې په هر دفعه موږ ځان سره نوې ځوان بولای دی ماشالله دوی خپل استعداد خلای دی. نو دا ډېره غړه خبره ده افغانستان د ټیم لپاره د افغانستان د کرکټ لپاره چې یوازې دغه کریم صادق یا نوروز منګل یا نورعلي زادران دي نور داسې ځوانان شته چې هغوی د دوی ځای نیسي. نو موږ به انشاءالله ځوانانو ته موقع هم ورکوو تر څو دوی هغه کوم تجربه ده هغه ترلاسه کړي.
د نړیوال شل اوریز جام لوبې سږ کال د سپتمبر په 13 پیلېږي او د اکتوبر په 8 به یې پیل وګ وشي چې افغانستان په ګروپ پی او ای ډله کې د سپتمبر په 13 له هند سره مخ کیږي او په 28 تاریخ له انګلستان سره د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال شل اوریز جام ته د ورتګ لپاره اتو هیوادونو ته ماتې ورکړه او له هالند څخه د انټر کانټیننټل یو لوبه ګټلې او دوه ورځنۍ لوبې مساوي پای ته ورسولې. په دې سیالیو کې افغانستان څلور نوي لوبغاړي میدان ته ایستلي وو چې په هغو کې افسر زازه، عزت الله دولتزه، آفتاب علم د یادولو وړ دي چې اکثره د ټیم د کپتان په وینا ښه لیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو مورال هم لوړ بریښي او وایي چې دوی به د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنه ولري.
دوستانو د کرکټ ملي ټیم افغانستان ته ستون شوی ولته لتود هر کلی سره مخ شوی. په دې اړه مو رپورت واورید. سلیم احمد صالح ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کی. ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته ډاکټر مصطفی صدیقی وړاندې کی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان او قطري چارواکو موافقه کړې چې د افغانستان په مشرۍ د په دوحې کې وسلوالو مخالفانو ته دفتر پرانیستل سي. تکل سوي نن وخت د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپې عملیاتو د افغاني کېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک سي. په جمهوری ریاست کې منابع وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې به ولسمشر کرزی د سولې د عالي شورا نوی رئیس اعلان کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو غیر رسمي سفر نن هند ته ورسید. په تیرو اتو وو کلونی کې د لومړي ځل دی چې د پاکستان یو مشر هند ته سفر کوي. د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیرانو نن لخپل چینایي ساري سره په چین کې وکتل او د شمالي کوریا لخوا یې د توغندي د توغول پر پلان خبرې وکړې. او د کوسوو چارواکو نن ویل چې په خټه یو البانیایي هغه وخت وژل سو چې تر کور د باندې بمی چاودنه وسوه.
یا د ژوند شتمنی
سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و دکتر کریم سرگند متخصص بیماری های داخلی مهمانم است. دکتر سرگند خوش آمدید به برنامه. مثل همیشه شما هم میتونین تماس بگیرین و سوال بکنین. هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 منتظرتان هستیم. شاید به یاد داشته باشین که هفته گذشته در مورد بیماری روانی مخصوصا افسردگی و روش های معالجش در شرایط خانه بحث جالبه داشتیم. اکنون باز هم بر اساس تقاضای برخی از شما در این برنامه صحت در مورد افسردگی صحبت میکنیم، اما ارتباطش خواهیم داد با چند پیش زمینه اجتماعی مثل بیکاری، برخورد نامناسب با افراد در خانه، اجتماع و مکتب و همچنان در مورد افسردگی بعد از ولادت در نزد خانم ها صحبت خواهیم کرد. در این مورد بحث میکنیم که با یک خانم حامله چگونه باید رفتار شود تا به افسردگی مبتلا نشود. اما پیش از همه چند خبر کوتاه طبی. بر اساس یک تحقیق 10 ساله یک نوع ملاریای بسیار مقاوم در برابر موثرترین دوای ضد ملاریا در امتداد سرحد مشترک تایلند و میانمار در حال گسترش است. نتایج این تحقیق در ژورنال طبی موسوم به لنست نشر شده. بر اساس این تحقیق در صورتی که اقدامات لازم اتخاذ نشود شاید این نوع ملاریای مقاوم به آسیا و آفریقا هم شیوع پیدا بکند. یک تحقیق جدید به طور مقایسوی نشان می دهد که مردانی که از آسپرین و ایبوپروفین استفاده می کنند خطر احتمال ابتلا به بزرگ شدن غده پروستات نزدشان کمتر نیست. نتایج این تحقیق طبی در ژورنال یورولوژی بریتانیا منتشر شده. قبلا یک تحقیق دیگر گفته بود کسانی که به صورت منظم از دواهای ضد التهاب استفاده می کنند احتمال بزرگ شدن غده پروستات نزدشان کمتر است. یک تحقیق جدید دیگر نشان می‌دهد که ادرار بویناک یا بدبوی اطفال در پهلوی ناخوشایند بودن یک چیز دیگر را هم در قبال دارد. بر اساس این تحقیق اطفال که ادرارشان بوی بد دارد باید به خاطر احتمال موجودیت میکروب در سیستم ادرار نزد دکتر معالج برده شوند. و نتایج یک تحقیق جدید دیگر نشان می‌دهد که اطفالی که نمی‌توانند کارهای روزمره مربوط به خودشان را به درستی انجام بدهند، سطح روانیشان در آینده متاثر خواهد شد. بر اساس این تحقیق این وضعیت گاه باعث یک مریضی روانی موسوم و اختلال هماهنگی در حال انکشاف یافت می‌شود. در چنین یک وضعیت طفل نمی‌تواند کارهای عادی مثل استفاده از قیچی برای برش کاغذ، بستن دکمه‌های پیراهن و بستن بندهای بوت خود را به درستی انجام بدهد. این نوع مشکل می تواند سبب دلسردی طفل در مکتب، خانه و یا در محل بازی شود. چند خبر کوتاه طبی بود که با شما در میان گذاشتم. خب بهتر است دکتر سرگند حداقل یک مفکوری داشته باشیم که خود افسردگی یا دپرشن چیست. بر اساس تعریف مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده آمریکا، افسردگی یک وضعیت روانی است که اعراضش میتونه مشمول اینها باشه: گرفتگی خاطر یا غمگینی، تغییرات در خوردن، خوابیدن و گرفتن انرژی، مشکلات در فکر کردن، تمرکز کردن و تصمیم گرفتن، احساس بی ارزشی، شرم و گناه افراد در مورد اینکه افکار در مورد اینکه زندگی بی ارزش است و از این قبیل افکار. خب حالا وقت این اعراض با هم دیگر بروز میکنن و برای بیش از یک و یا دو هفته در یک وقت ادامه یابند به این حالت افسردگی گفته میشه. این بود یک تعریف کلی و کوتاهی که ما گفتم. دکتر سرگند شما اگر میخواین چیز اضافه بکنین در این مورد.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خدا به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما در هفته که گذشت بالای افسردگی که افسردگی چی است و به چه شکل به وجود میاد بحث داشتیم و همچنان بالای بخش تغییرات بیولوژیکی که تغییرات هورمونی بود بحث کردیم. چیزی که به یادواری میکنم به این بحث این هفته گذاشتیم اون مسئله بودن که مردم کسایی که افسردگی دارن دست به خودکشی میزنن و چه اقدامات صورت بگیره و چرا میزنن و چرا این مسئله به وجود میاد. پقی هفته که مش پدی بنر دیر بحث و کوچ جوار خفگان یا افسردگی صدا جوار خفگان لکه تاسو چې ډاکټر صاحب فرمایله غم دغه ناامیدی، ناهیلی، تنبلی، پرخوابی یعنی ډیر خوبوالی کوي بیا وازی والی ته وای او دی ته وای چې همیش د شرم او د ګناه او د تمرکز د نشټوالی لامل ګرځي. دغه څو فاکتورونه په خپل منځ کې سره یوځای کیږي، د محیط څخه راټول شوی فاکتورونه او په اجتماع کې فاکتورونه او جنټیکی فاکتورونه رول کلري او همداسې هغه بیولوژیکی تغیرات چې کوم منستر از بیولوژیکی تغیرات درې نوع هورمونونه یا ماده چې په نیورو ترانسمیتر یا پیام رسون کې ماده په نام سره یادیږي چې سیروتونین دی، دوپامین دی او نور ادرینالین دی، دغه په مغزونو کې د پیام رسون کې وظیفه سره رسوي، یعنی وظیفه پیام رساننده را دارن که پیام باید انتقال پیدا کنه توسط ازی. دغه په دوی کې کمی، یعنی هغه څوک چې په افسردګۍ باندې اخته ای دغه پیام رسون کې ماده به دوی په مغزونو کې سره کمی، نو دوی به د افسردګۍ خواته روان وي. څوک چې افسرده دي دوی د اجتماع څخه لري دي. په دې کې مختلف فاکتورونه رول لري، مختلف فاکتورونه په ژور خپګان کې رول لري چې یو له هغې څخه د اجتماعي او مالی ستونزه یا اقتصادی ستونزه دی کوم چې په افغانستان کې په غیبندی ډیر تمرکز کوي.
با مزر کار شما را قطع میکنم. دکتر سرگند، موضوع جالب را شما بهش اشاره کردین که ما در مقدمه هم گفتم که چند تا پیش زمینه اجتماعیش را البته ارتباط میتیم با خود افسردگی که یکی امی فقر و ناداری و بیکاری هست. ما این روزها گزارش های داشتیم که از افزایش میزان بیکاری مخصوصا در نزد جوانان در نقاط مختلف حکایت میکردن. بدون شک بیکاری میتونه زمینه ساز روی آوردن جوانان به اعمال جرمی هم شود. اما اکنون همونطور که شما بحث را زیبا آغاز کردین، بیاین در این مورد از شما بشنویم که احتمال افسردگی نزد یک جوانی که بیکار است در چه حد است؟
میخوایم یک چیز یادآوری کنم که بدترین حالت بیکاری است. یعنی همون که میگن که می سبب بروز تمام بدبختی ها می شود، اینمی همش بیکاری هستن. وقتی که یک شخص بیکار باشند با افکار مختلفه فکر میکنن و امی افکار مختلفه باعث ازی می شود که تغییرات بیولوژیکی را در وجود از شخص به وجود بیارد و در نتیجه باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی گردد که یکی از اونها افسردگی است، که در افسردگی رول عمده را دارند. یعنی بیکاری، یعنی ما ده هفته گذشت هفته که گذشت بالای این بحث هم داشتیم. یعنی اگر دکتر صاحبی که از فنلند بودن همراه ما شما در بحث، دکتر وایسکایس بودن فکر میکنم، آنها یک مثال خوبی گفتن که اگر یک متخصص بخش روانی را 20 روز به شکل بیکار نگاه کنیم، او به طرف افسردگی میره. یعنی اگر بیکاری آورنده بدبختی ها هستن، یعنی کسی که بیکار بودن، کسی که در مسئولیت کلی نداشتن، فکر از او مخشوش می باشن، با هر چیز فکر میکنن که همیش باعث به وجود آمدن افسردگی می شوند.
خب حالا چونی بس جالب هم هست، میارزه که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. دکتر سرگن، دیروز یک دوستم قصه کرد که یک تعداد از جوانایی که بیکار هستن، حالا شاید به خاطر یک وضعیت اجتماعی نسبتا خوب، میخوان همیشه کارهای دفتری با عواید بلند داشته باشن و از انجام کارهای به اصطلاح خودشان عادی آر دارن. مثالی که ای دوست دادی بود که یک جوانی که وظیفه‌اش را در یک بخش امنیتی از دست داده، حالا مثلا نمیخواد به حرفه‌های مثل قالین بافی یا نجاری یا این گونه پیشه ها مشغول کار شود و در نتیجه دچار یک نوع غمگینی و پریشان حالی شده. نظر و توصیه شما در کل به حیث یک دکتر متخصص که در این بخش کارم کردین، به این گونه جوانا چیست؟ مخصوصا کسانی که کار کردن را عیب و آر تلقی میکنن و دچار افسردگی میشن سرانجام.
به نظر شخصی من خو اصلا کار هیچ عیبی و آری ندارن و هیچ کارم کار عادی نیستن، و او چی کار قالین بافی باشه و چی کار کلانی باشه، به هر صورت باشه، کلانترین آر و عیب اینمی بیکاری هستن. و هر کس که بیکار شد، بیروزگار شد و اون امون که دوچار مشکلات می شود، چی مشکلات اقتصادی، چی مشکلات اجتماعی، چی مشکلات، چون از اونها مردم هم خوش را نمیه، مردم از دوست و مردم نمی دارن، دیگه از این خاطر مشکلات اجتماعی هم دارن، این مشکلات اقتصادی و مشکلات روانی برش ایجاد میشه. بهتر از هر کسه وقتی که یا مصروف باشن بالا یک کار عادی که به نظرشون میرسن اون کار عادی کنن، وقتی که از او کده بهتر کار یافتن میتونن که برن. حالی به این شکل خود نیستن، کسی هایی که کار عادی میکنن و نمیتونن که به کار خوبتر برن، کار از کار عادی شروع کردن، نمی کار عادی آستا آستا بهتر شده میره، بهتر شده میره و یک حالت میرسن که از همه کارا کدو بهتر است، یعنی کار بسیار فوقلادی خوبی داره و هیچ کس از صد شروع نکنه. یک مقولی هستن میگه هیچ وقت از پلی ده شروع نکو تا که صد پله باز نفتی. از پله اول شروع کن، از تا بالا برو و هر پله را بالا ببر و در تدریج واقعا بالا ببرین تا که با صد پله پایین نفتین.
تشکر.
دیگه چیز بسیار مهمی نمی هستن که با یک شخص کار کنن.
آها. تشکر.
و اگر اجازه شما باشه، امروز ما میخواستیم که بالای چی بحث داشته باشیم، بالای کسایی که میخواین سوسایت کنن و
اتمن.
یا خودکشی میکنن.
حتما در ادامه این بحث تماس خواهیم گرفت با این بخش هم و دکتر کریم سرگند، متخصص بیماری‌های داخلی که در بخش امراض روانی هم کار کردن، امروز مهمان ما است. شما میتونین زنگ بزنین و همکار تکنیکی اشاره میکنه که امی لحظه شنونده های زیاد منتظر هستن. بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم. مهربانی. سلام.
بله بله. سلام علیکم. سلام به شما و سلام به دکتر صاحب سرگند. راجع به افسردگی و دپرشن شما صحبت میکردن. ما د فامیل ما دوسی برادر چار برادر زندگی میکنه که از قبل مادر ما فوت کردی یکی بیخی از اصال از دست دازه زنم برش گرستین آل بیخی از دست به تکلیف هستین فقط ما را بس تعدید میکنه همیشه و خانم ما را مثلا همیشه هیچ رای حال سمن فامیل فقط دست در گریبان ما جنگ و علاق امی علام بینی و روی منفر از دسته که او تکلیف دارم ما چیزی نمیگیم فقط کفانده امی علام به خدا بیخی ازش به تکلیف هستم از دیساب ستار زمد دادم
ستار جان بسیار زیاد تشکر از اینکه این موضوع را با اطمان بسیار تشکر اول که این موضوع را با برنامه ساعت رادیو آزادی در میان گذاشتی تماس گرفتی حالا بشنو سوال را گرفتیم خب متاسفانه که تماس ما قطع شد که شما اگر سوال میپرسیدین به هر صورت دکتر سرگند یک دو شنونده دیگه هم منتظر هستن بشنویم که چی میپرسن بعد از او شما جواب خواهید گفت به سوالات سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام چوکی هست و پشت نوکه لطفا سلام
علیکم
میروانی و کسی پشت نو که
سپاسو دا محترم رسول سید نمون اخترمان رو میکنم بعد رسول سید خو هر وقت نمت اختلاعی ده دی برکه که یه دیر طول افغانستان خلقو تا کسید مطلق کریدی و مونیر و نمنانکو و نرون خوشحالی و دیر خواب که بی بخش که دیر خواب توضیحات برکه دی به دیر دیر که توضیحات دیر خواب و وزیری مهیل کهو دوارو زبو بندی که پرسی و فختو به دل بنا در خورت یا عدکتی و لیتون عدکتیتا تو پرسی نکو بیگی به دل بنا تو پرسی و فختو که دوارو کسی به حضر که دیر منان ورنو کن
حتما انشاءالله که ما در همه برنامه ها با هم به پشتو و هم به دری صحبت کردیم و این کار ادامه خواهیم داد و امین لحظه هم دکتر صاحب با پشتو هم به شما سفارش های لازم و جواب های لازم و مسائل خوبی را مطرح خواهند کرد تشکر از خودت که از خوست تماس گرفتی اگر سوال داری میشه بپرسی از دکتر صاحب سرگند تشکر دیر من نه تشکر از خودت از این نظرت خب یک شنونده دیگه هم داریم دکتر صاحب سرگند بشنویم که چه میپرسن و بعد از او بحث خود را ادامه میدیم سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی وکی پشت نوکی لطفا
محترم راکان صاحب صدر سنه میرمه که زه تقریبا در پینزه شتاش پانه که به چاپ مخی خبر نسان کاله بدن میریزی بس رکم رکم آلات را بندی رازی خالی را بندی رازی او دا چه دی دوائی لکر جو راکان صاحب داکان سر بزه وکی تماس مونیسی مستوائی دی رکل جو بکواتا که بکراتی که بلیا بکا علمان که دوائی مکر جو اسم چه جانه درا کاری جو چه دوائی ما نشاکی
تاسو لاین که پاتشه دکتر صاحب سرگند سوال دارین حتما از محمد نعیم ها
بله
میشه بپرسه
سلام علیکم محمد نعیم رو
محمد نعیم رو
سلام علیکم صاحب شکر ده محمد نعیم رو رو ده بیره شکر ده دکتر محمد نعیم جانه ده خا ممنه ایم جانه در استاس تکلیف دی چه وقت نه یو در پیخ ده او بل کله چه مثلا تاسه دی پیو اجتماع که یا دی خلکو دی مخصر خبری کوی اغل تا چه در پیخی گی؟
اغل وقتی را پیشیده چه کم وقت در خلک بسر خبری کنی خلکو تا ارزم یا وزرگ ریزی بدن نفال ریزی رکم رکم علات را بانید
دی چه وقت رئیس ده؟ دی چه وقت رئیس ده ده؟ مخی اغینه نوو؟
بله
خا خا بس ما خبره واخسته انشالله زب استاست ما کافی معلومات انشالله درکرمه
کچیر دکتر صاحب سیر باش تو چی پاپ سم دکتر په کابل کې په پاکستان
کې او انشالله انشالله ستونزه نشته زب انشالله معلومات درکرمه انشالله کوم ستونزه نشته او هیله کوم هیڅ خبره
دیره مننه تشکر خب دکتر صاحب شما سوالات را یادداشت کردین شروع بکنیم با سوالی که ستار از کابل پرسید
خب اول از دی خوست دی مرگری ندی رزیت منه نکوم نو انشالله زو پختو بندیم خبری کوم او پا فارسی پا دوارو جبو سرب خبری کوم در توی خلکو مشکلات و سنزی حل چی خود چاچ پا فارسی سوال و که غیط پا فارسی زوا برکو او چاچ پشتو سوال و که غیط پا پختو بندی زوا برکو او دا از مج وزیفت او استاس دی پرزوی نمنه چه تاس مج صفت کوی به خاطر ستار ما بگویم که یک چیزی که ما به اصطلاح به نام پوست تروماتیک دیزاردر داریم در بخش امراض روانی این در افغانستان بسیار معمول است ممکن اینمی پوست تروماتیک دیزاردر از تروماهای فیزیکی به وجود بیاید و چی تروماهای روانی در افغانستان در باره ساختن شخصیت سازی مشکلات زیادی وجود داره او مشکلات از باعث جنگ، ناامنی، بی‌عدالتی، از دست دادن فامیل، از دست دادن مال و ناامنی و ناامیدی به آینده است که همیشه از باعث محیط نامساعدی که جنگ در افغانستان حاکم بودم 14 ای به وجود آمده. وقتی که برادر از اینها فکر میکنم چیز مشکلی دارن و این مشکلش به حد رسیده که در خانه نظام میکنن، جنگ میکنن و بین خود این جنگش به حد میرسن که به برخورد فیزیکی تمام میشه، اینها در این تو موارد بدون مشوره دکتر هیچ کمک متاسفانه در این موارد کده نمیتونن، چون این موارد مواردی هستن تکالیف روانی در بعض حالت ها به حالت میرسن که اینها چیزی را که به بهبودی اجرا میکنن او را به خرابی میبرن. مثلا اگر به این کارا آن را تحقیر کنه و یا تحت سرزنش قرار بده ممکنی شدت پیدا کنن، در صورت که به این شکل باید صورت نگیرن یا مجبور و مکلف هستن که با می فامیل خود با می مریضی که در فامیلشان وجود دارن پیش دکتر متخصص بخش روانی، خصوصا یاد کابل زندگی میکنه، بخش روانی دکتر صاحبه بخش روانی وجود دارن، وقت کافی بگیرن که از اینها صحبت کنن و از دکتر صاحبه و کسایی که دمی عرصه کار میکنن از اون خواهش مایی هستن که وقت کافی به مریض بتن و از همه صحبتایش بشنون و هدایات لازمه برش بتن، چون بخش تداوی چنین مریضا در سه بخش خلاصه میشن. سایکوتراپی یا تداوی روانی جزء اساسی مریض است کی باید شوه برای مریضا، چی از طرف دکتر صاحب و چی از طرف فامیلش، و بخش دیگهشون بخش دوایی است که برای صورت بگیرد. یعنی همه چیزا نمیشه که مالی او رو در خانه نگاه کنین شما و در خانه برش هدایت بتین. این به خاطر به ستار جان بود و دیگه برور تا چه ده هلمن نهی تماس نیم ولی او نهیم یو مشکلی بستونزه چه در انزاشته تر عنوان لنده البته مطالعه کیجی
یا استراب ها؟
یا استراب ما سه نوع از استراب اگر تقسیم بندی کنیم سه نوع از استراب داریم. یکی استرابی است که به نام انزایتیک دیزاردر ایره میگن که به شکل عمومی میباشن، یعنی علمان رور تا بزر پختو خبرو کن چه پا عمومی شکل سر منسترازی، یا فوبیک دیزاردر دی یعنی دا چه ناروغ داریجی لچه داریجی، یا لدلور زاینه داریجی، یا په موټر کې کې نستلو نه ډاریږي، یا په یو ځای کې چې هغه دروازه بندې لغې نه ډاریږي، یا له اجتماع یا له ټولنې نه ډاریږي، یا د خلکو په منځ کې غږېدی نشي له دې نه ډاریږي، یا یو ځای ته چې نور خلک معمولا داخلېدی شي دی داخلېدی نشي ډاریږي. دغسې ناروغان هم باید اول خو ډاکټر صاحبان دې رواني ته باید مراجعه وکړي، د رواني و عصبي ډاکټر نصرمن ته وکړي چیرې په هلمند ولایت ځکه چې زه فکر کوم هلته بلش رواني عصبي ډاکټران لږی متخصصین به هغه ته نوي، نو دوی دې د داخلي عمومي ډاکټران ته مراجعه وکړي او د هغوی سره د خپل مشکل مطرح کړي چې د هغوی ورته راهنمایي وکړي، هغوی ورته دوايي ورکړي ځکه دوی درمل او دوايي ته ضرورت لري، دوی سایکوتراپی ته ضرورت لري، دوی تناپ رواني درملنه باندې روغتیا نه حاصلېږي، دوی دوايي ته ضرورت لري، دوايي باید واخلي ورسره. نو دې لپاره دوی هم باید ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او خپل ټول مشکل هغه ته وایي او هغه حالت چې په دوی باندې راځي هغه باید ټول دې ته وایي. دا اګروفوبیا یا دغه ډار چې دوی په ذهن کې د چې اجتماع نه ډاریږي او غلطه غږیدین شي، دا متاسفانه په افغانستان کې په اکثرو خلکو کې لیدل کیږي چې غټه ستونزه د مکتب د دورې نه رانیولې، چې کله کومه غلطه خبر کوم شاګرد کړي په هغې باندې استاد د انتقاد ګوته رانیولې ده نه د اصلاح، او که وروسته په هغې څخه کوم اجتماع ته وتلی په کور کې کومه خبر کوي د ماشوم په هغې د انتقاد ګوته نیول شوې ده نه د اصلاح، هغې ته لار نه ده ښودل شوې، تنها د انتقاد ګوته نیول شوې چې ستا خبر غلطه ده مګر هغې ته
صحیح خبر بیا نه ده خودل شوی دغه جرأت د هغین خصل شوی ورور دغه جرأت په دې باندې تبدیلیږي چې رواني تکلیف سړی ته پیدا کوي. نو زمونږ غوښتنه له ټولو خلکو نه دا ده چې کچیر دوی په فامیلونو کې دي څوک چې په دې باندې اخته دي هغه خو باید ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه حل کړي، او څوک چې په اخته نه دي ټولو فامیلو لپاره مکاتب لپاره استادان لپاره زموږ نظر همدغه ده چې کله چې دوی په کوم شاګرد دوی یا کوم ماشوم په کور کې کوم غلط خبر کوي د انتقاد پر ځای د اصلاح لارې ور وخی. مثلا ورته وایي چې زویا یا ماشوم دا خبر ستا غلطه ده مګر ښې خبرې د لار د اصلاح دغه ده، په دې شکل نه چې هغه باید تحقیر شي، ځکه چې دا تحقیر وروسته د دوی دغه اخلاقي جرأت سلبوي.
تشکر دکتر سرگند، موضوعی بسیار جالب بود که شما بهش اشاره کردین. خب تا جایی که ما شما امروز از شروع بحث شنیدیم و از طرف دیگه از حقیقت‌های درون افغانستان می‌دانیم در مورد مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب و اینها، این مسائل خیلی جدی هستند و از طرف دیگه گزارش‌هایی که ما داریم این است که مراکز صحت روانی خیلی کم هست در افغانستان. مثلا دوستا که از جایای مختلف، مثلا از هلمند میلازه محمد نعیم خان وقتی که زنگ زده بود، دیگه دوستا هم در برنامه‌های ساعت وقتی زنگ می‌زنن میگن که مراکز صحی هستن وجود نداره یا کم هست یا دکتر روانی موجود نیست. از نظر شما میخوایم پیام شما را داشته باشیم در اینجا، امیدوار هستم که مسئولان صحی امیل از صدای ما شما را بشنوند. چی از پیام شما، چقدر مهم است داشتن چنین مراکز در مناطق مختلف افغانستان؟
ما میخوایم در دو بخشی را تقسیم کنم. یکی بخش تعلیم دادن و بلند بردن سطح مردم. باید وزارت صحت اقدامات نهایت جدی کنن، چون مریض وقتی مراجعه میکنه که متاسفانه همه چیز از هم گذشته میباشن، چی در بخش روانی چی در دیگه بخشای امروز، چون مردم آگاه نیستن و مردم سطح آگاهی مردم بسیار پایین هستن. در قرا و در قصابات و در هلمند و در اروزگان و در زابل و در بدخشان و در بغلان و در بامیان، جایی که دوردست هستن، مردم دسترسی ندارن به خدمات صحی و ضرورت اشد به مراکز روانی وجود دارد افغانستان، چون اکثریت امراضی که مریضایی که مراجعه میکنن اکثریتشان به یک گونه تکلیف روانی دارن و کسایی که در افغانستان به گونه از تکلیف روانی رنج نمیبرن، من فکر میکنم که آنها با یک اصطلاح عام اگه بگویم آنها نهایت به احساس خود باشن. مگر اینمی تکالیف روانی و یا می روانی بودن یک شخص به اندازه‌ای نشه که فعالیت های فیزیکی شه از بین ببره و یا هم مشکلی در فعالیت‌های فیزیکی و در تمرکزش به وجود بیاد. خفه شدن و خوش شدن یک چیز لازم است. باید یک شخص نرمال هم خفه شود در بعض موارد و هم خوش بگردن، یعنی یک کس باید همه حالت رو داشته باشن. هدف ما از این سخن این نیست کسایی که اگر خفه هستن و دپرشن دارن و یا کسایی که اگر خوش میشن و تکلیف دیگه دارن، نه، معمولا یک شخص باید خفه هم شو خوش شود. پیام به وزارت صحت عامه، ما ضرورت داریم که به یک سیستم منظم صحی افغانستان باید داخل شوند. متاسفانه در افغانستان این مشکل تا به حال حل نشده. ما در سیستم صحی نظام ملکای همسایه نیستیم. متاسفانه. ما سیستم صحی ما تحت نظام اروپا نیست. سیستم صحی ما تحت نظام امریکا نیست. سیستم صحی ما تحت هیچ قاره نیست. خیلی ما سیستم صحی چی هست؟ ما باید داخل یک سیستم شویم. وقتی که داخل یک سیستم شویم، ما نمیخوایم که در یک سال ما به مرحله خدمات صحی ما به مرحله سطح اروپا برسد، به مرحله حتی ملکای همسایه برسد، مگر حداقل در دو سال ما باید قدم های بسیار خوبی و اساسی داشته باشیم تا که اگر مؤسسات و یا اگر کسایی که کمک میکنن در خدمات صحی اینها از افغانستان میبراین یک روز و یا کمک های خود قطع میکنن، پس ما به سالهایی که 20 سال او را پیمودیم پس بر نگردیم. ما باید در یک سیستم صحی داخل شویم، یعنی ما امیال سیستم صحی که در افغانستان هست، کلمه را ما میخوایم باز تکرارن بگویم، سیستم صحی که در افغانستان است تحت سیستم صحی هیچ کشور جهان نیست. یعنی که اگر ما سایکوتراپیست داریم و یا دکتر متخصص داخلی داریم یا دکتر متخصص اطفال داریم، شاید مشکلات زیادی را دیده باشن، شاید مطالعات نهایت زیادی را کرده باشن، مگر متاسفانه امولی ولی دیگری و درجهشن به هیچ ملک تطابق نمیکنه.
خب تشکر از نظر و پیام شما دکتر سپ سرگند. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چه پرسه و بعد از او بس خود انشاءالله در امی مورد ادامه خواهیم داد. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر سپ متفاصل سپی، سلام برای شما و برمانان شما و بر همکارای شما.
و علیکم السلام
وطن
دوست، بسیار خوش آمدی.
تشکر، زنده باشین. وقت بسیار کم است، من میخوام دو سوال از دکتر فاطمه ترجمان تر دارم میرم سوال کنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم که در من خود دقیق جواب بدن. اول ما از آقای دکتر فاطمه خواهش میکنم که من خود محترم چند افتای سال میشه بسیار زود احساساتی میشم وقتی که کس به من گپ میزنه، اگر دو بار تکرار کنه من مخاطب شما بگم خودت میتونی زود به حال کلام نشون دکتر فاطمه ترجمان. مثلا باز در هلمند اینجا ما دکتر روانی کاملا نداریم، در هلمند پیش دکتر اخلاقی میره بر ما دوای خواب یا
بله. فکر میکنم تماس ما با کریم وطن دوست از هلمند قطع شد. دکتر صاحب سرگند منتظرش هستیم که اگر دوباره زنگ بزنم. به هر صورت یک بخش از سوالش هست وطن دوست صاحب، لطفا زودتر اگر سوالات را مطرح بکنی که وقت خبرها هست. تماس ما قطع شد. به هر صورت دکتر صاحب یک بخش سوال کریم وطن دوست را